دوی د اسلامي شریعت له قوانینو څخه د ځینو خلکو ناخبري په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو یو مهم علت وباله. د افغانستان د شیعه علماو شورا غړي عبدالقیوم سجادي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر په جوړه شوې غونډه کې وویل چې خلک باید د اسلام له نظره د ښځو په حقونو پوه کړی شي.
زیات خلک مسلمانان دي، خو دا باید ومنو چې د اسلامي شریعت او اسلامي قانون په اړه ژوره پوهاوی نسته. باید ومنو چې زموږ دینداري داسې دینداري ده چې اوس هم د بشپړ پوهاوي او دقیق تحلیل له نشتوالي څخه کړېږي. نو له دې امله په هغه ټولنه کې چې د ښځې ځای او د ښځې د موقف په اړه پوهاوی نه وي، طبعا په دغه ډول ټولنه کې به موږ د بېلابېلو تکلیفو سره مخ یو.
دغه غونډه په کابل کې د یو شمېر حکومتي چارواکو او ځینې علماو په ګډون د ښځو چارو او حج او اوقافو وزارتونو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر وشوه. په دې غونډه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د ولسمشر حامد کرزي پیغام هم ولوستل شه. د ولسمشر په دغه پیغام کې له دیني علماو څخه غوښتل شوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په له منځه وړلو کې هڅه وکړي. همدارنګه په دغه پیغام کې په هیواد کې د ښځو د ټولو حقونو په تامینولو ژمنه شوې. دغه څرګندونې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو څخه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې په وروستیو شپږ میاشتو کې په بېلابېلو ولایتونو کې پر ښځو باندې د قتل او جنسي تیریو سل قضیې ثبت شوي دي. په ورته وخت کې د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې دیني عالمان کولی شي اسلامي ارزښتونه او د شریعت احکام د خلکو لخوا له جوړو شوو ناوړه رواجونو څخه بیل کړي. هغوی له دیني علماو څخه د عوامو ذهنونو د روښانه کولو او د خلکو په منځ کې د نرم چلند فرهنګ په رواجولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر چې په دغه غونډه کې یې ګډون کړی و، هغه عوامل په ګوته کړل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي سبب کیږي.
دلیلونه او انګیزې لکه د ناوړو دودونو حاکمیت، د سواد او پوهاوي سطحې ټیټوالی، اقتصادي فقر او فرهنګي محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه دي.
میرمن غزنفر زیاته کړه چې په ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د بندولو د عالي کمیسیون ولایتي څانګو رامنځته کول، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع له قانون څخه د پوهاوي پروګرامونو ترسره کول هغه ګامونه دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په خاطر د دغه وزارت لخوا ترسره شوي دي. خو د ښځو د چارو او نورو ادارو لخوا د دغو اقداماتو خبره په داسې حال کې کیږي چې ځینې کتونکي وایي اکثره دغه هڅې یوازې په ښاري سیمو کې متمرکزې دي.
و امرزل چې یو شمیر دینی عالمانو په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې له اسلامي شریعت څخه د خلکو ناخبري په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د زیاتوالي یو لامل ګڼل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي د هیواد څه باندې 50% خلک د ژور خفګان رواني ستونزه لري. دا خبره د دې وزارت مرستیالې ډاکټره ناجیه طارق پرون په کابل کې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وکړه. کارپوهان وایي په افغانستان کې د ژور خفګان درملنې ته موجوده تدابیر کافي نه دي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې د نارینه په نسبت ښځې دوه برابره د ژور خفګان له رواني ستونزو رنځیږي. د دې وزارت مرستیالې ناجیه طارق وویل د افغانستان ښځې له ټولنیزو ناخوالو، کورني تاوتریخوالو او فشارونو څخه ژر اغېزمنې کیږي او همدا لامل دی چې له نارینه څخه مخکې په دې رواني ستونزو اخته کیږي. ناجیه طارق په مجموع کې د ژور خفګان د رواني ستونزو لاملونه داسې بیان کړل.
نتایج تحقیقات در افغانستان نشان می دهد که اعراض و علائم افسردگی در میان مردم خیلی بلند است.
په افغانستان که ده تیرن و نتیجه خیلی چه ده مایوسه یا خبگان نخی په خلکو که زیادی دی. خدا په دی منانه ده چه گواه که ده افغانستان طول خلک په دی ستون زیخته دی. ده دی لاملونه بیکاری، بیوزلی، کورنش خری، جنگونه، مهاجرتونه او ده جون نوار شرایط دی. موږ ورته تدابیر لرو خو کافی نه دي او هڅې روانې دي چې دا تدابیر لا پراخ شي.
ناجیه طارق وویل د عامې روغتیا وزارت د دې ستونزې د مخنیوي لپاره 15 کلنه ستراتیژي ترتیب کړې چې اوس مهال د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د پلي کېدو په حال کې ده او ښې نتیجې ځنې ترلاسه کړې دي. دی وویل د یادې ستراتیژۍ د پلي کېدو په نتیجه کې به د رواني خدماتو پوښښ 15% ته ورسیږي. خلدې هڅو سره سره د رواني روغتیا ډاکټران او متخصصین وایي چې په هیواد کې رواني ستونزه مخ په زیاتېدو ده او شته فني او تخنیکی تدابیر ورته کافي نه دي. ډاکټر سید نجیب الله جاوید آزادی رادیو ته وویل.
تکلیف های روانی مشکلاتی است که دامنگیر کل مردم است. از این خدمات محصر و معدود برای کفایت نمی کنند.
دادا ستون زده چه دیر خلقی لری و سنی روغتیایی خدمات ورته کافی ندی. پکار ده چه لده برخ سر زیاد مرستی وشی. زنگری روغتونون ورته جور شی او مسلکی پرسونل او ډاکټران ورته وروزل شي او کدا سی ونه شي دا ستونزه به نور هم زیاته شي.
د عامه روغتیا وزارت وای په دې حق له یو نړیواله سروي خی چې په نړۍ کې سبان دي 3.5 میلیونه خلک رواني ستونزو کړيږي. همدارنګ کوم سروي چې د نړۍ په 1200 هیوادونو کې تر سره شوی وای چې په هر شلو تنو کې یو د جوار خپګان رواني ستونزه لري. له افغان حکومت سره په دې برخه کې اروپایي ټولنه او د روغتیا نړیوال سازمان مرستې کوي خو د عامې روغتیا وزارت هیله ښیي چې دا مرستې دې زیاتې شي.
مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد څه باندې 50% خلک د ژور خفګان رواني ستونزه لري. په تېره بیا دا ستونزه په ښځو کې ډېره زیاته ده. خو اوس د یوې افغان نجلۍ حال درکوو چې په افغانستان کې د رپ موسیقي په سبک سندرې بولي. دا ځوانه سندرغاړې څوک ده او له کله یې دغې موسیقي ته مخه کړې؟ د دې پوښتنې ځواب د فرح هیواد په راپور کې اوري.
زما کیسه ته غوږ ونیسی. زما د غمونو او دردونو خبرې واوري. دا د یوې ځوانې سندرغاړي د رب د سندرې د پیل ټکی دی چې په کابل کې د سټیج پر سر وکړې. سوزان فیروز لومړنۍ افغان نجلۍ ده چې د رب یا وینا سندرې وایي. دغه درویش کلنې نجلۍ په خپل هیواد کې د رب لومړنۍ سندرې په ویلو سره تاریخ جوړ کړ، په داسې یو هیواد کې چې لا تر اوسه ښځې د خپل لومړنیو حقونو څخه بې برخې دي. د سوزان ځینو خپلوانو له وړاندې پر هغې انتقاد کړی دی چې دغه هنر ته ادامه ور نه کړي، خو سوزان په دې لاره کې ټینګ عزم لري. دا وایي د رب د موسیقۍ له لارې کولی سي چې خپل احساسات په ښه توګه بیان کړي، د ښځو ږغ خلکو ته ورسوي او د ښځو محرومیتونه په ډاګه کړي. سوزان په نویمه لسیزه کې د کورنۍ جګړې او د طالبانو د حاکمیت پر وخت په ایران کې وه. هغې 15 کاله په ایران کې تیر کړل او وروسته پاکستان ته مهاجره سوه. د سوزان په رپ سندرو کې د هیواد لپاره د سولې هیلې نغښتې دي. د هغې په سندرو کې د مهاجرت د وختونو ناخوالې له ورایه ښکاري. دا په خپله یوه سندره کې په ایران کې د خپل وړکتوب وختونه بیانوي چې ایرانیان په افغانانو څه کنې کوي. سوزان وایي ایرانیان افغانانو ته په ټیټه سترګه ګوري او کثیف افغانان یې بولي. افغان ماشومان چې نانوایی ته ځي نو د لیکې په آخر کې درېږي.